احمد شبریم دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. وړاندې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته. تمده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخواني مرستیال استازی مایکل کیټنګ وویل که افغانستان ته نړیوال شاکړي بد عواقب به ولري او امریکا ختیځو اروپا ته پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې قاضي سارا نیتبورن د امریکا عدلیې وزارت ته د فبروري تر یولسمې پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک د مالی شتمنۍ د زمري په څلوربیشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګال شوې. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن نیتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې ځکه د نوموړې په وینا پر متحد ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخواني مرستیال استازی مایکل کیټنګ خبرداری ورکړ که نړیواله افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوسییټډ پریس اژانس د مایکل کیټنګ هغه خبرې راخیستې دي چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړي. دی وایي زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشي کول به دا ملت په سوالګرو بدل کړي چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه دی، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. ښاغلی کیټنګ زیاته کړه چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي او د مخدر موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي چرخور سر وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه چې دا له اټکل سره سم یوه کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسېږي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس مفتي حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو موټرو شیشې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لارۍ یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردان حق خود را از انها بگیریم.
د هلمند د سینو اوبه تل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل دی وایي په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځو اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لېږي. د امریکا دفاع وزارت د تیر اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دې خوا د اتریش په پلازمېنه ویانا کې هڅه کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي دي چې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. او وروسته یو په زړه پورې خبر، یو لیک چې باندې 50 کاله وروسته له پولنډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولنډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې خپلې ملګرې ته استولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایي مېرمنې ګینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28 ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډېره لږ په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکونو استول بند کړل. ګینو ویفا وایي لومړی یې فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي، ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو، خو اوس د ورځې مهمه موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دوچه ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه شي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډېر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 30 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی، بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی، یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور لمخه په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتیدونکې بیوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلې دي. په راپور کې راغلي دي چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې مېرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
ستونزې شته، یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 5.5 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وایي د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وایي د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډېرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډېرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه تر لاس لاندې وي. لوی پروژه به شروع سی د افغانستان زیربناو به استخراج سی هم در د افغانستان د پاره به یو قوي اقتصاد پلان طرح ریزی روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 5 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر نړیوال جام په ترڅ کې پرون آسترالیا د پاکستان ټیم ته د 119 منډو په توپیر ماتې ورکړه. یوګاندا پاپونیګینی ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او متحده عربي اماراتو له کوربه هیواد بیسټنډیز څخه مسابقه وګټله. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت ساروان کتن اورته.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د شدیدې لوږې پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال او امریکایي ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه په خپرېدو ده، په روغتونونو کې تر وخت مخکې کمزوره زیږیدلې ماشومان مړه کیږي. ورځپاڼه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر افغانستان د امریکا د بندیزونو اغېز ته په اشاره وایي دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په همدې موضوع وار آن دی راکس خبرونه هم لیکنه خبره کړي، خو د دې نشې په باور د طالبانو پر ضد بندیزونو پای ته رسیدا به په افغانستان کې د بشري بحران له کمیدو سره مرسته ونه کړي. خبرونه لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی، او که فوري مرسته ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې به ساري بشري ناورین رامنځته شي. ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي، څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدرو موادو د خطر مخه ونیول شي. خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي، او د مرستندویو ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي. خبرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي. د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمنۍ کنګل کړې ده. په بریتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو د دې هیواد د کورنیو حیواناتو د استلو موضوع تر ټولو توده ده. په یو افشا شوي برېښنالی کې ویل شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې شاره د حیواناتو استل تایید کړي وو. دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولي چې بریتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو استلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه په الوتکه کې د حیواناتو د استلو په اړه بخښنه غوښتې ده. ورسپانه زیاتوي د بدنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتې چې د حیواناتو د استلو په هکله د بوریس جانسن د برېښنالیک په اړه یې څېړنې کولې. شاغلی جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د استلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه. نوزاد ټولنه یو پخوانی بریتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه، خو اوس د بریتانیا د صدراعظم د دفتر د یو چارواکي برېښنالیک ښیي چې صدراعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېل و. دا په داسې حال کې ده چې